د ماسپښین دوی بجې شپې د ازادي راډیو د ریاست په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوبی. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبریږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. په دې خبرونه کې مو تر خبرونو وروسته له دې خبرو چې په څو ورځو کې به افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو دوهم پړاو پیل کړي او ویل کېږي چې دا ځل به کابل طالبانو ته دا وړاندیز وکړي چې اوربند وکړي. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. د سولې د عالی شورا یو مقام وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو دوهم پړاو ښایي په چین کې ترسره شي. د امریکا دفاع وزارت وایي د القاعده شبکې یو مهم قمندان چې د انتحاري حملو مسؤول و او دوه غړي په افغانستان کې وژل شوي، او د امریکا دفاع وزیر د عراق د کردستان سیمې له مشرانو او هغو امریکایي پوځیانو سره ګوري چې کردي پیشمرګه ځواکونه روزي. بشپړ خبرونه. د سولې د عالی شورا یو چارواکی وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو دوهم پړاو ښایي په چین کې ترسره شي. محمد اسماعیل قاسمیار ازادۍ راډیو ته وویل چې که څه هم د خبرو ځای تر اوسه دقیقا نه دی ټاکل شوی، خو په غالب ګمان چین به د دې خبرو کوربه وي. اسوشیټډ پرس خبري آژانس د ښاغلي قاسمیار له قوله لیکي چې دا خبرې به د روانې جولای میاشتې په دیرشمه نیټه ترسره شي. په دې اړه نور تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. د امریکا دفاع وزارت وایي د القاعده شبکې یو مهم قمندان چې د انتحاري حملو مسؤول و په افغانستان کې وژل شوی. پنټاګون په یو بیان کې د دفاع وزیر اشتن کارټر له قوله لیکي چې وایي خالد ابو خلیل السوداني د القاعده شبکې له مشرانو څخه و چې له خپلو دوو ملګرو سره نږدې دوه اونۍ مخکې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې وژل شوی. بیان زیاتوي چې السوداني په دې حمله کې د دریو وژل شویو سخت دریزو په ډله کې و. په بیان کې همدارا زیادونه شوې چې د السوداني مړینه به په ټوله نړۍ کې د القاعده شبکې پر عملیاتي ځواک اغیز وکړي. پنټاګون وایي نوموړي پر افغان، امریکایي او پاکستاني ځواکونو په حملو کې په مستقیم ډول لاس درلود. په بدخشان ولایت کې چارواکي په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د تیرې شپې د حملې د شنډېدو خبر ورکوي. د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار وایي جګړه د شپې تر نهو بجو پورې روانه وه چې په ترڅ کې یو افغان سرتیری وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. ښاغلي بیدار د جګړې د تلفاتو په اړه ازادۍ راډیو ته نور معلومات ورکړل.
نفره طالبان مړو زخمیان دي چې خارجي اقوام په دې کې وجود لري، او همدارنګه یو نفر د نیروای امنیتي نفر زخمي.
چارواکی وایي وسلوالو طالبانو وروسته له دې چې پرون سهارنۍ حمله یې شنډه شوه، پرون ماښام یو ځل بیا پر وردوج ولسوالۍ حمله وکړه. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر نن د عراق ته د ناساپي سفر په ترڅ کې د کردستان د سیمې مرکز اربیل ښار ته ورسید. کارټر د کردستان د سیمې له مشر مسعود بارزانی او هغو امریکایي پوځیانو سره چې کردي پیشمرګه سرتیری روزی کتنې په پام کې لري. پیشمرګه له هغو ډلو څخه ده چې په عراق کې له اسلامي دولت ډلې سره په جګړه کې بریاوې ترلاسه کړې او زیاتې سیمې یې ورڅخه نیولې دي. کارټر پرون د عراق له صدراعظم حیدر العبادی سره په کتنه کې د داعش پر ضد د هڅو د بریالیتوب ډاډ ورکړ. موږ به داعش مات کړو ځکه چې تمدن تل پر بربریت بریالی شوی، خو د داعش د ماتولو لپاره یو وړ ځمکني ځواک ته اړتیا شته چې موږ یې جوړولی او حمایه کولی شو، او د دې ځواک جوړول په خپل وار د ټولو په ګډون حکومتولۍ ته اړتیا لري. د امریکا د پوځ د اټکل له مخې له داعش څخه د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره درې کوردي لواو او د عراق د پوځ شپږو لواو ته اړتیا شته. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت پرون خبر ورکړ چې د امریکایي سلاکارانو لخوا روزل شوي لومړني عراقي سرتیري د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره د جګړې ډګر ته استول شوي. عراقي ځواکونه اوس مهال د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د هوایي ځواک په مرسته هڅه کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اکمالاتي لارې بندې کړي، او په رمادي کې د پوځي عملیاتو له پیل مخکې په دې سیمه کې د داعش جنګیالي کلابند کړي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند ستیف وارن پرون وویل چې روزل شویو پوځیانو په تیرو 24 ساعتونو کې په رمادي کې 6 کیلومتره پرمختګ کړی. د وارن په وینا د سنی حکومتي ملیشو شاوخوا 1500 جنگیالي هم له عراقي ځواکونو سره د رمادي خواته پرمخ ځي. د ترکیه جنگی الوتکو نن د سوریه په خوره کې دننه پر څلورو اهدافو حمله وکړه. ترکی چارواکي وایي په دې حملو کې چې سهار وختي پیل شوې د ترکیه له سرحده پورې غاړه د سوریه په هاوار کلی کې اهداف په نښه شول چې د اسلامي دولت ډلې یوه قرارګاه هم پکې ده. خو ترکی چارواکو ویلي چې ترکی الوتکې د سوریه هوایي قلمرو ته نه دي ننوتي. لبلې خوا ترکی رسنیو راپور ورکړی چې د تروریزم ضد 15000 پولیس په استانبول ښار کې د داعش او د کوردی ملیشو پر مرکزونو عملیات ترسره کړي. د عملیاتو نیمه شپه وبخیده عملیات تیره شپه د هلیکوپتر او خاصو ځواکونو لخوا پر سلو مشکوکو مرکزونو ترسره شول. په سوریه کې د ترکیې هوایي حملې یوه ورځ وروسته له هغه پیل شوې چې ترکیې امریکا ته له خپلې انجیر لیکنومې قرارګاه څخه په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد د هوایي حملو اجازه ورکړه. وروستی خبر، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره په ټلیفوني خبرو کې د خپلو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار کړی. د فرانسې د ولسمشر د دفتر د خبر له مخې ولسمشر اولاند هیله څرګنده کړې چې ایران به د منځني ختیځ د کړکیچونو د حل په برخه کې رغنده رول ولوبوي. له شپږو لویو قدرتونو سره د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته له ایران سره د اروپایي هیوادونو تماسونه زیات شوي دي. د جرمني د اقتصاد وزیر زیکمر ګابریل په روانه اونۍ کې تهران ته ولاړ او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس هم په پام کې لري چې د راروانې چهارشنبې په ورځ د هیواد ته سفر وکړي. همدارستمه ده چې د اتریش ولسمشر هاینز فیشر په سپتمبر میاشت کې ایران ته ولاړ شي چې دا به له 2004 کال پر وروسته موده کې ایران ته د یو اروپایي هیواد د ولسمشر لومړنی سفر وي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې 15 ورځې وروسته شایي افغان حکومت له طالبانو سره په چین کې خبري شروع کړي. د سیاسي چارو یو څیړونکی وایي
چین هم په افغانستان کې یعنی د مخالفینو په منځ کې یو مقام موقعیت لري، هم په سیمه کې د پاکستان سره ډېرې نږدې اړیکې لري.
په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان بیا په اسلام آباد کې د پوځ له مشر سره هم د غلط طالبانو سره د سولې د خبرو مسله څېړلې. خوست ښاروالي پر مایوبینو غرفې ویشلې.
تقریبا په حدود 500 شوخو کې هغه غرفه بعضی چې موقتی غرفه دي چې سبزی بعضی هغه د تقسیمو
په کونړ کې د پکول بازار ګرم شوی.
په کونړ د لرغونی زمانه نه پکول چې دغه دود دی، دغه وړین لباسونه لکه پکول شولا، ګنڈی شولا، ګډین شولو، حتی پیتاوی، دغه یو کلتوري شیانو چې په دې ولس کې دغه رایجو.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو کینیا ته د متحده ایالاتونو د ولسمشر بارک اوباما سفر سارلې او ستاسو په ځان سب شوی پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خبرو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي ډیر امکان شته چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبري په څو ورځو کې په چین کې پیل شي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یارنن ازادي راډیو ته وویل دوی به په طالبانو فشار راوړي چې موقت اوربند ومني. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د سولې د دوهم پړاو خبرو لپاره چین یو مناسب ځای ګڼي. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لومړی پړاو خبري شاوخوا درې اونۍ مخکې د پاکستان په مریک شوې وي. اجمل تورمن له کابل راپور لري.
د سولې دوهم پړاو خبرې په هیواد کې د سولې او ثبات په لور د افغانانو د هیلو لورې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که څه هم د دغې ناستې د ځای په اړه خبرې وروستۍ شوې نه دي، خو د دوی په خبره تر ډېره دا امکان شته چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې په چین کې ترسره شي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دوی به په طالبانو دا فشار راوړي چې یو موقت اوربند ومني.
دی
وی تر ننه پوری موږ د سولې د دوهم پړاو خبرو دقیق ځای په اړه معلومات نه لرو، خو په غالب ګمان سره چې دا ځل به کوربه چین وي. په اجنډا کې به هغه څه شامل وي کوم چې په لومړي پړاو خبرو کې هم شامل و. ښاغلی قاسمیار دغه شان وویل د هغه پلاوي غړي هم تر دې دمه نه دي ټاکل شوي کوم چې د افغان حکومت په استازیتوب به د سولې په دوهم پړاو خبرو کې ګډون وکړي، خو د ده په وینا کوم کسان چې په لومړي پړاو خبرو کې موجود ول هغوی به بیا هم برخه واخلي. په پاکستان کې د سولې په لومړي پړاو خبرو کې د افغان حکومت له لوري حاجي دین محمد، حکمت خلیل کرزی، فیض الله زکی، محمد ناطقی، اسدالله سعادتی او انجینیر عاصم ګډون درلود. دغه خبرې د روان زیږدیز کال د جولای په 8 نیټه د پاکستان په مری کې وشوې او پریکړه وشوه چې دوهم پړاو خبرې به د همدې میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. ویل کېږي چې د سولې په دې خبرو کې چې څو ورځې وروسته به جوړ شي د طالب پلاوي ترکیب هم لا نه دی معلوم شوی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان پر پاکستان د چین نفوس او امریکا او افغانستان سره اړیکو ته په پام دغه هیواد د سولې د دوهم پړاو خبرو لپاره مناسب ځای ګڼي. افغان سیاسي کارپوه حاجی سید داود:
چین هم په افغانستان کې یعنی د مخالفینو په منځ کې یو مقام موقعیت لري، هم په سیمه کې د پاکستان سره ډېرې نږدې اړیکې لري. که چېرته په چین کې کېږي نو ټولو نه ښه خبره دا ده چې چینایان او امریکایان تقریبا ورته نظر لري په افغانستان باندې.
عام خلک هم په چین کې د سولې دوهم پړاو خبرو ته هیله من ښکاري. دوی وایي دا چې چین په سیمه کې له خیر ول څخه برخمن دی، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په برخه کې هم اغیز ښه ثابتېدلی شي.
د یو شمېر راپورونو له مخې له طالبانو سره د سولې خبرې به په 15 ورځې وروسته له ننه پیل شي. ویل کېږي چې دا دوه ورځنۍ خبرې به په چین کې وشي. افغانستان غواړي چې دا ځل به د خبرو پر مهال له طالبانو وغواړي چې اور بند وکړي. څه باندې درې اونۍ مخکې یعنې د جولای په 8 له طالبانو سره افغان لوري په اسلام آباد کې د سولې خبرې کړې وې چې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په باور هغه خبرې امریکایي او چینایي استازو څارلې. په تیرو شپږو میاشتو کې څو ځله له طالبانو سره غیر رسمي خبرې هم شوې وې او افغان ولسمشر ویلي دي چې د سولې خبرو ته تر هر څه لومړی ټوپ ورکوي. د ولسمشر مرستیال ویاند ظفر هاشمي د سولې د راتلونکو خبرو په اړه لویدیځو اژانسونو ته ویلي دي چې دا ځل به د سولې په خبرو کې د مدني ټولنې استازي، د ښځو استازي، د سولې فعالان او جهادي مشران له طالبانو سره خبرو ته کښېني. په کابل کې بیا د ناټو ویاند براین تریبس ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان د پاکستان د وسوال پوز له لوی رئیس جنرال راحیل شریف سره په کتنه کې د طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د پاکستان ستاینه کړې. جنرال کیمبل جنرال راحیل ته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د پاکستان د مرستې له کبله مننه وویله. لوی همداراس پر ځینو مهمو امنیتي مسایلو چې پر افغانستان او پاکستان اغیز لري خبري وکړي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګه وایي چې جنرال کیمبل پر اول پینډي کې د پاکستان د پوز په عمومي قمندانۍ کې له راحیل شریف سره خبري وکړي. د دې لیدنې کتنې په اړه له پاکستان د ازادي راډیو خبريال زبیح الله شفق راپور لري.
په افغانستان کې د نړیوالو یا آی ساف ځواکونو قمندان جنرال جان کیمپل د افغان دولت او طالبانو د مخامخ خبرو اترو د زمینی برابرولو او د دوړ خو د استازو د قربتوب لامل د پاکستان رښتینی حسې واستایلې. جان کیمپل دا سرګندونې د پنځمه پرس پرول پنده کې د پاکستانی پوز په عمومي قمندانۍ کې د هیواد د پوت لوی درستی جنرال راحیل شریف سره د لیدنو پر مهال کړې. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څنګه په یو خبري کړي خبر پانه کې ویلي په افغانستان کې د ایساف ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل د پاکستانی پوز لوی درستی سره ولیده او د افغانستان او پاکستان د ګډي پولي دمنتي وضعیت پر سیرلو سربېره ورسره په یو شمېر نورو دوړخیزو موضوعاتو خبرې وکړې. جان کیمپل همداراز د افغان دولت او طالبانو د مخامخ کتنو د زمینی برابرولو او قربتوب لامل د پاکستان د ریښتینو هڅو هرکلی وکړل. په افغانستان کې د ایساف ځواکونو قمندان په داسې حال کې له جنرال راحیل شریف سره لیدلي چې د افغان دولت او طالبانو استازو د رواني میاشت په 8 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د خبرو زمینه پاکستان برابره کړې وه چې دواړه افغان خواوې پکې د مذاکراتو د لړۍ پر جاري ساتلو سلا شوي. په عین حال کې د پاکستان د دفاعي او پوځي چارو کارپوهان د افغان دولت او طالبانو مخامخ لیدل کتل د پاکستانی پوځ د لوی درستی دغه ژمنې پایله بولي چې کابل ته د خپل سفر پر مهال له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره کړې وه. جنرال راحیل شریف سموده مخکې کابل کې ویلي ول چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی او پاکستان به د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل همکاري جاري وساتي. د پوځي چارو کارپوه د پاکستانی پوځ پخوانی منصبدار بریګیډیر محمود شال ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښایي پاکستان له افغان دولت سره د خبرو لپاره پر طالبانو ډېر فشار اچولی وي.
افغان طالبان دوره په مزه باندې نه وي خبره، نو پاکستان به په دې دباو اچولی وي، او زما په خیال دا ښه خبره ده چې دا خبرې اترې د دې ډایرکټ شو. نور د دې خبرو اترو نتیجه چې کوم ده، هغه په دې خبره به ده چې افغان حکومت او طالبان څنګه د دې خبرو اترو نه فایده اخلي.
له بلې خوا د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو بل پړاو ښایي د روانې میاشت په اخرو کې ترسره شي، چې پر یو شمېر موضوعاتو سربېره به پکې پر اوربند هم خبرې وکړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان پایتخت نږدې په مری کې د افغان دولت او طالبانو د استازو په مخامخ خبرو کې د امریکا، پاکستان او چین استازو هم ګډون درلود، او پر دغو هیوادونو سربېره یو شمېر نورو هیوادونو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغان دولت او طالبانو د مخامخ لیدنو کتنو د پیل هرکلی وکړ.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 100.5 نیولی شي. خوست ښاروالي د شار پول ویزه څنډه کې سبزی منډی ته نږدې د مایوبینو لپاره د یو شمېر غرفو د ویش لړۍ پیل کړه. د شاروالي ریاست چارواکي وایي چې دا کار یې د مایوبینو د اقتصادي بساینې لپاره کړی، ترڅو دوی په شار کې کاروبار وکړي او د نورو له محتاجۍ او بېوزلۍ خلاص شي. د مایوبینو د یو شمېر اتحادیو مسؤلان د شاروالي د دې اقدام ستاینه کوي، او له حکومت غواړي چې په ورته توګه مایوبینو او د شهیدانو کورنیو ته خپل نور قانوني حقوق او امتیازات هم ورکړي. نجبلا علو خیل لخوست راپور لري.
د خوست خاروالی ریاست لخوا مایوبینو ته د سبزی منډی مخامخ پارک کې د توزیع کېدونکو غرفو لپاره د خار سربیره د نږدې ټولو ولسوالیو د مایوبینو استازي د خوست جرګو تالار کې راغونډ شوي ول. په دې اړه خوست خاروال کرامت خان خپلواک آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی به مایوبینو او د شهیدانو وارثینو ته د ولسوالیو په تناسب په پړاویز ډول غرفې او د دوی نور قانوني حقوق او امتیازات ورکړي.
نن موږ تقریبا په حدود دی 500 شوخو کې هغه غرفه بعضی چې موقتی غرفه دي په کې سبزی بعضی هغه د تقسیمو نو دا موږ یو بنیاد دوی ته کېږو. نه تنها دا چې دوی په دغه غرفه وي، بلکې نورم دغه لړۍ په دوام ولري، داسې په نورو برخو کې هم موږ غوړو چې دوی سره مرسته وکړو.
د خوست مایبینو د شورا مشر سخی محمود وایي چې د دې غرفو د عادلانه ویش لپاره غواړي توزیع د ولسوالیو په سطحه وشي.
دغه غرفه دا ټپره چې موږ اوس دغه د مایبین لپاره توزیع کوله، او دام په ولسوالیو کې له شهر ولسوالۍ ته خپل ساحه ورسېږي، بیا په ولسوالۍ کې دغه تقسیمېږي. معلومه خبره ده چې کور چاته پیدا شي څه الله روزي پیدا کیږي، او هغه ته خامخا سړی خوشحالېږي. کله چې ته د بکوره ګرځې او مایوب په بزور کې سول کې ودانې خامخا خپه کیږي.
د سویل ختیځ زون په کچه د مایوبینو او شهیدانو د اتحادیې مشر صاحب منګل وویل چې د ښار ځینې نور کارونه او خدمتونه هم باید مایوبینو ته وسپارل شي.
موږ غواړو چې د اډې ماډې مکتلو کې د ښار د نور غرفې مرپې روکي چې خپل معلول خپل تکیه وکړي، ځکه ډېر معلولین دي په 450 شهید مواد روسي دي. دغه نړۍ دي چې دا هیڅ کور کې لري نه.
د غلام محمد په نوم یو مایوب چې د ترزی ولسوالۍ د مایوبینو او شهیدانو د کورنۍ پاس زیتوب د غرفو د ویش بهیر ته ورغلی ویل چې
مونږ حکومت د ایله لرو چې حکومت مونږ په شخصي بدای کې مایوب شوی نه یو. دغه وطن ته مو خدمت کړه ده، مایوب شوی خلخونه لرو بچونه، لکه دای تو بچون چې اصل ته ضرورت لري، د غاری مو بچونه ضرورت لري. د حکومت یې چې مور پلور ده، مور پلور او جوړ شي چې ځواب وغوښ کې ونی سي کرور کې جړونه کرور کې خپل خاک ورکې.
یاد دی چې په خوست کې خوښه و نیم زره مایوبین او شهیدان راجستر شوی دي. د شهیدانو وارثین او مایوبین ادعا کوي چې په تیر سوال له سکلونو کې د دوی هغه حقوق او امتیازونه نه دی ورکړل شوی چې د افغانستان په اساسي قانون او نورو فرعي قوانینو کې ذکر شوی دي. د خوست مایوبینو څو وارې مخکې هم د اعتراضونو او لاریونونو په ترڅ کې د خپل حقوقو غوښتنې کړې دي.
د تیرو کلونو په پرتله په کونړ کې د پکولونو، وړینو چپنو او واسکټونو جوړول زیات شوي دي، او په برکت یې زیاتو کسانو ته روزګار پیدا شوی دی. هټیوال وایي چې له بهرنیو هیوادونو هم ورته فرمایشونه ورکول کېږي. په دې اړه روح الله انوري یو تفصیلي راپور لري.
په کونړ او نورستان کې له ډیرو کلونو را په دې خوا خلکو وړینې جامې او پکولونه جوړول او ګڼ مالداران په همدې کسب بوخت وو، خو اوس په اکثرو کلیو او بانډو کې د وړینو شیانو جوړول کم شوي دي. کیدای شي لاملونه به هم د لاسي صنایعو د بازار نشتوالی او په یادو شیانو د زیات وخت لګیدل وي، خو په خوا کې بیا د اسدآباد په خارګوټي کې د ماشیني پکولونو، واسکټونو او چپنو جوړول زیات شوي دي. د اسدآباد خارګوټي کې د وړینو واسکټونو، چپانو او پکولونو لزګونه دکانونه موجود دي چې په ګڼ شمیر کې کسان پکې کار کوي. نن موږ د پکولونو او چپنو ګنډونکو خواته ورغلي وو، هر یو په خپل ماشین او کار سر ټیټ کړی او مخې ته پراته تاو شوي پکولونه ګنډي. له یو پکول ګنډونکي اورو چې کسب یې چیرته زده کړی او د پکولونو، وړینو واسکټونو او چپن دپاره تیکا یا رخت له کوم ځای راوړي.
پکولونه هم همدې دوکان کې یاد کړي دي، درې څلور کاله مې کېږي چې پکولونه مې یاد کړي دي. بس سر نیک طرفه موږ تالونه راغل کېږي، موږ یې په خپله ګټ کوو بس ګنډو. لاہوری
زیو رحمان چې په اسدآباد کې د پکولونو او واسکټونو ګنډلو او پلورلو دکان لري، وای پوخا به په کونړ او نورستان کې په لاسونو د پکولونو، ګنډۍ او واسکټونو جوړول دود و، خو اوس دا دود د ختمېدو په حال کې دی.
نه نورستان نه ځینې کپڑا نه راځي، اوس هغه خلک داسې سمارټ شوي دي، دا کپڑا مې جوړی دی.
اوس چترال کې جوړیږي کې نه جوړیږي؟
چترال کې جوړیږي. نه نه چترال کې جوړیږي، خو هغه چې جوړیږي ښه کپڑا ته بار ملته ځي او کمزوري پاتې کېږي په پېښور کې او بیا دلته راوړي. د دې لکه وخت په ډېر لګي او ریټ کم ورکوي، خلک بازار ته چې وباسي مارکیټینګ ته ریټ کم ورکوي. کنه
هغه وایي نه یوازې دا چې د دوی په دکان کې جوړ شوی شیان په هیواد کې دننه ښه بازار لري، د دې ترڅنګ ورته له بهرنیو هیوادونو هم فرمایشونه راځي.
ورځ کې دا کاریګر دی تقریبا دغه یو څلوېښت دانې دا جوړوي، یو شل دا جوړوي، نو شپېته پکوله مونږه دوامدار مونږه خرڅوو. دا بس مختلف ولایتونو ته ځي، هم د کونړ خلک هم د پکول رواج ډېر لري، دی په سر کوي هرات ته ځي. یورو دا کوم ولایتونه چې ته خیر هغه ته
ځي،
بهر ته راځي، د بهر نه هم فرمایش راځي، فرانسې نه، اټالیا نه، دې ځایونو ته وړي. دا څو چیزی کنه په کم سفر باندې هلته بیا هغه افغاني لباس کوي، نو دا پکول مترخ کوي. دا یو
خلک وایي د کونړ پکولونه دومره مشهور شوي چې هر څوک په کابل یا بل ځای کې خ دوست لري او یا هم کونړ ته کوم ګران میلمه راشي، نو ورته پکول، چپنه او واسکټ اخلي، او که کوم دولتي پلاوی یاد ولایت ته راولېږل شي نو بیا خو پرې د رئیسانو او چارواکو لخوا د ډالیو باران وي.
بازار کې خار کې د حیاتي دکان لرو، د مېلمانۍ خاص حل کې راځي، دلته موږ نه سودا وړي. دلته موږ پکولونه دي، چپانې دي، واسکټې دي، او داسې نور داسې سامان وړۍ نه جوړ شوي دي.
په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس جنتګل فدا ازادي راډیو ته وویل له ډېرې لرغوني زمانې په کونړ او نورستان کې د وړینو جامو او لباسونو جوړول رواج لري، او دا دود د شوروي لښکرو په خلاف د جهاد پر مهال له یادو ولایتونو یو شمیر شمالي ولایتونو ته هم انتقال شوی دی.
په کونړ د لرغوني زمانې نه پکول چې دی دغه دود دی، او بالخصوص دغه د غریزو سیمو خلک چې دي هغه دغه وړین لباسونه لکه پکول شوله، ګنډۍ شوله، ګډین شولو، حتی پیتاوي چې اوس هغه تقریبا د منځه تلونکي دي، دغه یو کلتوري شیانو چې په دې ولس کې دغه رایجو. خو پکولونه اوس هم په کونړ کې شته دغه د جهاد په وخت کې پنشیروی ورونو او دغه شاده بدخشان د ورونو او سره تخار ورونو تله راغله د کونړ په لور باندې و بم دغه شان د نورستان په لور باندې نو کېدې شي چې دغه ورونو چې په دغه غریب سیمو کې وسیږي دغه هم دغه کلتور له کونړ لزان سره وړي وسیږي
فدا وای په یخو او غرنی سیمو کې خلک زکه وړین لباسونه خوخوي چې څو ځانونه له یخ هوا وشغوري
د پکول بل خواله داده زه په غریب سیمو کې کاریږي خواله داده چې واوري وسی ګډیره یخنی وسیږي هم ته د خولې استفاده کیږي هم ته هغه د غوګینی خولې چې غوګونه پیتودیږي نو په کول لخته کیږي او سیر مخ کار کیږي په کې د غوګینی خولې استفاده ته هم کیږي نو په هغه سیمو کې چې ډیره یخنی وسیږي غری سیمو وسیږي واورونی سیمو وسیږي په هغه کې د غوګینی خولې استفاده هم کیږي او ګرم دي
جنت ګل فدا وای په کونړ کې د یادو شایانو جوړولو د کاروبار پراختیا سره ډیر کسان د روزګار خوندان شوي او اوس کولای شي چې له مسافرۍ او بلې ستونزې پرته په خپل کور کې مزدوري وکړي کوم وخت چې په کونړ کې د ماشینی پکولونو چپنو او واسکټونو جوړول رواج نو نو اکثره خلکو به د پیښور په چترالی بازار کې فرمایشي پکولونه او نور شیان جوړول خو اوس چې په کونړ کې خیاطانو د پکولونو جوړولو ته مخه کړې د پیښور بازار ته څوک زړه نه خکوي
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
د سحر لوو د ماشام تر اوپر بیا ازادي رادیو په منځني سپه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوریدا ازادي رادیو پروان خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام درو په دې پروګرام کې تاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو اوس په دلو بيډګر ته مخ کړو ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا ته په دوبلن کې له عمان سره مسابقه وکړي د 2014 کال د نړیوال جام لوبو د غوراوی پترس کې افغانستان مخکې له عمان څخه یو لوبه بایللې وه نو وبه کتل شي چې سبا افغانستان خپل قصد اخلي او کڅرنګه خو تیره ورځ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانېده چې پاپا نیو ګینی ټیم ته ماتې ورکړي او د 2014 نړیوال جام لوبو ته لاره پیدا کړي د کابل اکثر اشاریانو په 2014 میلادي کال کې د شلو وریزو سیالیو نړیوال جام ته د افغان کرکټ ټیم د لار موندنې له امله تود هرکلی کړی دی افغان کرکټ ټیم د پنځشنبې په ورځ په یو شل وریزه سیالۍ کې د پاپا نیو ګینی د کرکټ ټیم ته چې ماتې ورکړه وتوانېده چې راتلونکی کال په 2014 کال کې په هند کې د شلو ورونو نړیوال جام لوبو ته لاره پیدا کړي د پرونی سیالۍ له ګټلو سره سم ګڼ شمېر کابل شاریان واټونو ته راووتل او په پوره جذبو سره یې د دغه بری هرکلی وکړ په دې اړه له کابله خان محمد سین راپور لري
کابل خاریانو په 2014 میلادي کال کې د کرکټ شلوریزو نړیوالو سیالیو ته د افغان کرکټ ټیم د لارموندنې تود هرکلی وکړ دوی ډلې ډلې د پنځشنبې په ورځ د کابل ښار واټونو ته راوتلي او په تودو احساساتو یې د هیواد د کرکټ ټیم بری وستایه یو تن سنگین نومي ازادي راډیو ته وویل
ډېر خوشاله شوم چې موږ دوه درې شپږ کم کال راوند ته لاړو او ډېر خوشاله شوم ځکه چې پرونی لوبه ډېره موږ په سختۍ به موږ افغانانو نه ډېر نه امید شو یو او نن نه لوبه سره افغانانو نه ډېر خوشاله او زه خپل ډېر خوشاله نو ځکه چې غیر موږ د کرکټ نه ما وره په افغانستان کې نور د یو شین نشي چې هغه موږ ته صلح او آرامي راوړي یو کرکټ د چې موږ په هغه ته خوشاله او صلح او آرامي موږ ته راوړي
د افغانستان کرکټ ټیم د پنځشنبه په ورځ په یوې مهمه سیالۍ کې د پاپو نیو ګینی د کرکټ ټیم ته ماته ورکړه د لوبې په سر کې د پاپو نیو ګینی د کرکټ ټیم پچه وګټله او توپ وهنه پیل کړه دې ټیم د خپلو شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره په شلو اورونو کې افغان کرکټ ټیم ته 128 منډې هدف کېښود افغان کرکټ ټیم وتوانی چې په 19 اور کې ټاکلې هدف پوره کړي او په همدې توګه په 2014 میلادي کال کې د کرکټ شلوریزو نړیوالو سیالیو ته لار ومومي افغان کرکټ ټیم په دې سیالیو کې سلور ګټلې خو دوی د باران لامل لغوه شوي او دوی بایللې دي په عین وخت کې یو شمېر کابل خاریان هیله خی چې افغان کرکټ ټیم به راتلونکي سیالۍ وګټي د هوتک په نامه یو ازادي راډیو ته وویل
نو دغه نن چې دوی کوم ټیم وګاټنو په افغانستان د پاره ډیر د افتخار او د خوشحالي او د افتخار ډکا لا ورځ ولا او ټول په خوشحالي او خدای دې وکړي چې دوی کامیابی تر لاسه کړي موږ په دوی ویاړ کوو باید دوی په ډیر په کلکه باندې د افغانستان د ارزښتونو دوی په کلکه دفاع وکړي
افغان کرکټ ټیم په خاطر دې په درې شل اوریزو نړیوالو سیالیو او یوې 500 اوریزو نړیوالې سیالۍ کې برخه اخیستې وه. د شل اوریزو نړیوالې سیالۍ د 2014 میلادي کال د مارچ په میاشت کې په هند کې ترسره کیږي چې د افغانستان په ګډون به پکې د کرکټ 14 ټیمونه برخه ولري. د دې سیالیو مهالویش به د کرکټ نړیواله شورا وټاکي چې افغان کرکټ ټیم به پکې له کومو ټیمونو سره مخامخ کیږي.
دوی بجی او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اور.
د سولې د عالي شورا یو مقام وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو دوهم پړاو ښایي په چین کې ترسره شي. محمد اسماعیل قاسمی الحمدراز ویلي چې دا خبرې به د روانې جولای میاشتې په 13 ترسره شي. د امریکا دفاع وزیر د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې د القاعده شبکې د یو مهم قمندان ابو خلیل السودانی د وژل کېدو خبر ورکوي. اشتن کارتر په یو بیان کې ویلي سودانی چې د انتحاري حملو مسؤول و له خپلو دو ملګرو سره نږدې دوه اونۍ مخکې وژل شوی. د بدخشان چارواکي وایي په وردوج ولسوالۍ کې د طالبانو د تېرې شپې د حملې د شنډولو حمله شندې کړي دي. د بدخشان مرستیال والی وایي چې په دې جګړه کې چې د شپې تر 9 بجو روانه و یو افغان سرتیری او شاوخوا 40 وسلوال وژل شوي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر نن د عراق ته د ناڅاپي سفر په ترڅ کې د کردستان مرکز اربیل ته ورسید. کارتر به د کردستان د سیمې له مشر مسعود بارزانی او هغو امریکایي پوځیانو سره وګوري چې کوردي پیشمرګه ځواکونه روزي. د امریکا پاوز وایي د امریکایي سلاکارانو لخوا روزل شوي لومړني عراقي سرتیري د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره د جګړې ډګر ته استول شوي دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره په ټلیفوني خبرو اترو کې د خپلو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار کړی. د ترکیې جنگي الوتکو نن د سوریې په خاوره کې دننه پر یو شمیر اهدافو حمله وکړه. ترکیې چارواکي وایي چې په دې حملو کې چې نن سهار وختي پیل شوې د ترکیې له سرحده پورې غاړه د سوریې په هوار ښار کې څلور اهداف په نښه شول چې د اسلامي دولت ډلې یوه قرارګاه هم پکې ده.
په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د القاعده مهم کس ابو خلیل السوداني وژل شوی دی. په دې اړه تفصیل له اسمت ساروانه.
په افغانستان کې د امریکا په یوه هوایي حمله کې د القاعده شبکې یو مهم قمندان چې په ځانوژونکو بمي حملو تورن و له دوو نورو سخت دریځو سره وژل شوی دی. د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د دغه هیواد د دفاع وزیر اشتن کارتر له قوله وویل په دې حمله کې چې د جولای په 11مه یعنی 14 ورځې مخکې په پکتیکا ولایت کې وشوه د القاعده شبکې عملیاتي قمندان ابو خلیل السودانی ووژل شو. د کارتر پیغام هغو خبریالانو ته چې له ده سره په الوتکه کې عراق ته روان ول ویشل شوی. په دغه پیغام کې دغه راز ویل شوی چې السودانی یو له درو پیژندل شویو سختریزو څخه دی چې په دې برید کې وشل شوی دی. د اشتن کارتر په پیغام کې راغلی چې د السودانی وشل کېدل به په نړۍ کې د القاعده شبکې عملیاتي توان نور هم کمزوری کړي. پینتاګون السودانی د القاعده د شورا جکپورې غړی او د انتحاري او چاودیدونکو عملیاتو مشر بللی دی. دفاع وزارت وایي چې السودانی د امریکا پر ضد د حملو په تراحۍ کې مستقیم لاس درلود. د پینتاګون په اعلامیه کې ویل شوی چې نوموړي د افغان پاکستاني او ائتلافي ځواکونو پر ضد د حملو لارښوونه کوله او د القاعده شبکې له اوسني مشر ایمن الزواهری سره نږدې اړیکې ساتلې. په دې اعلامیه کې د دفاع وزیر شاغلی کارتر لخلی ویل شوی چې د السودانی وژل کېدل په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان اف کیمبل او د ترلاسلاندي ځواکونو د کار اهمیت شي. کارتر همدارز ویلی چې دوی به په سیمه او نړۍ کې د سختریزو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړي. د ناټو په مشهد د امریکا او ناټو ځواکونو جنگي ماموریت د 2014 میلادي کال د دسمبر په 1 پای ته ورسید او یوازې 14000 پوځیان پاتې شول چې لوی برخه افغان امنیتي ځواکونه روزي. خلش میری لا هم د القاعده پر ضد تروریستي ضد عملیات کوي. د جون په میاشت کې دغو ځواکونو 136 عملیات کړي، حال دا چې تر دې یو میاشت مخکې 140 حمله کړي وي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
یوې نړیوالې ادارې تور پورې کړی دی چې پاکستان د انټرنیټ له نړیوالو کیبلونو څخه په غیر قانوني ډول د معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کړې ده. کینیا ته د امریکا د ولسمشر تر سفر وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما له کینیا څخه د خپلې څلور ورځنۍ کتنې په ترڅ کې نن نیروبی ته ورسید. ټاکل شوی ده چې اوباما به د کینیا له ولسمشر سره د سوداګرۍ، پانګونې، امنیت، تروریزم او بشري حقونو په اړه خبرې وکړي. رضوان مراد په دې اړه له نور تفصیل سره.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن خپل پلارني ټاټوبي کینیا ته ورسید. که څه هم نوموړی تر دې مخکې د سناتور په توګه کینیا ته تللی و، خو د متحده ایالاتو جمهوري ریاست ته له رسیدو وروسته دا لومړنی ځل دی چې ولسمشر اوباما له کینیا کتنه کوي. تمه کیږي چې باراک اوباما به د کینیا له ولسمشر اوهورو کینیاتا سره د کتنې پر مهال د سوداګرۍ، امنیت او پانګونې په اړه یو شمېر موافقې لاسلیک کړي. ولسمشر اوباما او د نوموړي کینیایي سیال به د امنیت او تروریزم پر وړاندې د مبارزې په اړه هم خبرې وکړي. کینیا یو له هغو افریقایي هیوادونو څخه دی چې د سومالی د الشباب وسلوالې ډلې په شمول د سخت دریځو له ګواښونو سره مخامخ دی. ټاکل شوی ده چې باراک اوباما به د کینیا د مسلمانانو د ټولنې له استازو سره وویني او د دې هیواد له چارواکو سره به د بشري حقونو موضوع هم یاده کړي. باراک اوباما به چې پلار یې له کینیا او د خپلې کورنۍ له غړو سره وویني، خو د امریکا جمهور رئیس به خپل پلارني کلي ته لاړ نه شي. لویدیځو خبري اژانسونو ویلي د کینیا په مرکز نیروبي کې د ولسمشر باراک اوباما د سفر لپاره د امنیتي تدابیرو په ترڅ کې 10,000 پولیس او امنیتي افراد ځای پر ځای شوي دي. له باراک اوباما سره په دې سفر کې د کانګرس 10 غړي چې نهه یې ډیموکراتان او یو یې جمهوري غوښتونکی دی ملګري دي.
یوې نړیوالې ادارې تور پورې کړ چې پاکستان د انټرنیټ له نړیوالو کیبلونو څخه غیر قانوني استفاده کړې ده او د دې هڅه یې کړې ده. د دې ادارې د راپور له مخې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د کراچۍ بندري ښار ته نږدې د سمندر په تل کې له تیریدونکو کیبلونو څخه د معلوماتو د پټولو هلې څلې کړې دي. تفصیل له عصمت ساروان.
د نړیوال محرمیت د ادارې د یو راپور له مخې د پاکستان استخباراتو هڅه کړې چې د سمندر په تل کې د انټرنیټ له کیبلونو څخه په پټه معلومات ترلاسه کړي. راپور وایي د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د چین او لویدیځو هیوادونو کمپنۍ کرایه کړي چې د دغه هیواد د کورنیو مسایلو د څارلو لپاره له انټرنیټ څخه معلومات ترلاسه کړي. په راپور کې دا ادعا هم شوې چې ISI هڅه کړې چې د کراچۍ له بندري ښاره د څلورو تیریدونکو سایټونو له درو څخه معلومات واخلي. د پاکستان د دې هڅې علت دا ښودل شوی چې خپل استخباراتي یا جاسوسي ظرفیت د امریکا حد ته لوړ کړي. پاکستان په 2013 میلادي کال له یوې اروپایي کمپنۍ سره د دې ټکنالوژۍ د ترلاسه کولو په اړه خبرې وکړې، خو څرګنده نه شوه چې دوی موافقې ته ورسېدل او که ونه رسېدل. د محرمیت مدافع ماتیو رایس چې د محرمیت په نړیواله اداره کې کار کوي د پاکستان هڅه ځورون کې بولی وای د انټرنیټ دا کیبلونه له بیلابیلو هیوادونو او سیمو تیریشي او معلومات انتقالوي. ځینې له اروپا، افریقا ته ځي او بیا جنوب ختیځې آسیا ته. د پاکستان حکومت تر اوسه پورې د محرمیت د نړیوالې ادارې د راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د پوځ یو ویندوی د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې اوس په دې اړه څه نه شي ویلی. د پاکستان د پارلمان ځینو غړیو او د بیان د ازادۍ پلویانو تېره اونۍ له حکومت وغوښتل چې د خلکو د محرمیت حق خوندي کړي او د هغوی رازونه وساتي.
اوس هم د ازادي او اورېدونکو پروګرام او په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه فریبا ظاهر راغون کړي.
ازادي او اورېدونکي جوړونکي فریبا ظاهر،
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. په دې اونۍ کې د هغو دوستانو ګیلې او شکایتونو در سره شریکو چې په بیلابیلو برخو کې لري. ځینې لسمه ییزو چارواکو څخه ګیلې کوي چې د فساد مخه نه نیسي. ځینې وایي د نامنې او لقبل د دوی د کلو او سیمو لارې تړلې دي او تاسو شکایتونه خبرولو ته چمتو دي. خو تر هر څه د مخه یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د پیغامونو اساس جوړه سوې ده. راځي ستاسي راغلي پیغامونه په ګډه سره واورو.
الو محمد کوچه غزنی نمی زنگ در والا آزادی راژیو تا دا پیغام پیدم چی طالبان و مسیحران و پو از غبان دیو غاز کوام چی سوکی مسیحران دی چی ورونو زانون ما تبا کوی موز تبا کوی لون پو حکمت که هم یو کوچه سالایم دو کوچه هم که خوا چی مرت چا بمونه که خود کندار کی لا درادر چا بندی کلا پاکستان سوال نگواری اما افغانان تباه کومی طالبان تباه کدی پاکستان خبری منه یا دا غیبم تباه کدی کدی افغان بچه یا افغانستان یه راست تنار تورا چی حمید کردیش که تو نفر در پلیخ ول تشویل جنگ بختم جدا جنگ ول نختمی زی تباه کدی من پلیار دی خدای راست خپل وطن تا داشت مکی ورون و سرو دا غزو خونم خپل غاره کیز دی خدای فهمم
زه د هلمند د ولایت د مساکله د ولسوالۍ تخمیر استاد سره په تماس کې یم. وروره جانه دلته زه د غره میږم اسیکم له اسماعیل میږم دلته دغه پولیس چې دي دا بازار یې بند کړی دی هیڅوک بازار ته نه پرېږدي او طالبانو سره هم جنګ دی چې خپل په پوستو کې ناستې دوی سره وتلی نیسي. دا زما پیغام دی و تاسو ته ورسېږي. السلام علیکم.
زه پیغام دا دی ګوره د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ تر تنوع د کلي زه خبرې کوم. موږ به ډېرې ترخې دي او موږ ته د حکومت برمی ووی چې موږ به خوشی شي. السلام علیکم.
پیغام دا دی چې موږ په وطن کې دا برق نشته. موږ د برق سره ډېر په ستونزه کې یو. موږ هیله ده چې دا برق موږ ته سم شي د مساکله کې.
زه د روزګان د ولایت نه د ګزاب ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ په ولسوالۍ کښې ډېر بد حالات دي ځکه چې طالبان راغلي دي. موږ ګرده ورځ روژې دي په موږ باندې په زور باندې سوډګانې او چایو راباسي. موږ ملکیان خلک یو وروره. موږ خو د دې طالبانو سره ډېر په عذاب یو. حکومت هم هېڅ نه شي کولی چې هېڅ ورته ګوري نه نه باسي. بس دغه د حکومت دغه کمزورتیا ده. بلا خو نه شي کولی چې وباسي د تاریخ په کلي کښې. بلا خو موږ دا خواهش د حکومت څه لرو چې دا طالبان وباسي.
زه د روزګان د ولایت د ګزاب ولسوالۍ څخه خبره کوم. د ورو داژه یم. دلته طالبان دا زموږ مرکز سره راغلي دي. نیمای ولسوالۍ نیمای خوا د دې په لاس کښې ده. موږ د حکومت سره دا خواهش کوو چې دا زموږ ولسوالۍ د طالبانو څه پاک کړي. زموږ سره ډوډۍګانې په زور خوري نه روژې نهسې نشۍ کوي. دا زموږ د حکومت سره دا خواهش دی چې موږ د طالبانو څخه خلاص شي. موږ د طالبانو زموږ منکز صافه کړي. نو نور دغه خبره نه لرم. خدای دې مل شه. السلام علیکم.
ما د ګزو د ولسوالۍ د روزګان د ولایت د ګزو د ولسوالۍ څخه ما زنګ درکولی دي. دلته طالبان راغلي د ګزو په ولسوالۍ کښې جنګ شروع دي. طالبان راغلي دي د ګزو جنګ په ګزو کښې شروع دي. دوی په یو بل مرکز کښې دي. د ګزو څه لرې دي هغه ځای دي. دلته روژې خوري. زه ملکي سړی یم چې موږ اوس خپل ځانونه وساتو که دوی وساتو. دوی روژې نه نیسي. موږ ته ډوډۍ په زور غواړي. مسکینان خلک دي. حکومت زموږ دا پیغام واوري چې موږ د دې خلکو څه وژغوري.
زه د هلمند ولایت سنګین د ولسوالۍ څخه خبره کوم. سرنکلا د سیمې څخه. دلته موږ د میلیانو سره ډېر په عذاب دي. پر ډمبر باندې دوی دي لاندې طالبان دي. ډمبر یې هم نیم اور ایله کړی دی د طالبانو په لاس کښې دی. نیم ډمبر یې د سرنکلا ده په لاس کښې دی. موږ ډېر ځینې په عذاب دي. وطن ولي ما د مشرانو سره دا هیله ده چې د هغه هم ټول کښې ولاړ شي. موږ به ډېر خوشحاله.
زه د ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې زموږ د روزګان د شیداساز ولسوالۍ لارې هم تړل شوي دي چې دلته هېڅ هم نه پیدا کېږي. نه غوړي نه بوره نه پلمېټ هم په دغه شان چې هېڅ شی هم دلته نه پیدا کېږي. موږ د ډاکټر اشفغاني ته دا غوښتنه ده چې زموږ د روزګان ولایت د چاچونو ولسوالۍ شیداساز ولسوالۍ ته توجه وکړي ځکه چې دغه لار زموږ ته خلاصه چې په دې روژې مبارک کښې موږ هېڅ شی هم نه لرو. السلام.
زه د هلمند د محبت څخه یو بندې خبره کوم. زه د هلمند په محبت کښې داسې وحشي ظلمونه دي. سنجي بندیان تر کوه کېږي. کوټه پلسۍ دي. دغه د ډوډۍ سمنې ورکوي. بندیان وي بندیان هزاروي سنجي ورکوي. د ورځې کوټه پلسۍ دغه دغه روژه کښې چې بندیان سره ډېر وحشي ظلمونه کېږي. شخصي تضادونه خلک دوی سره کوي. دغه د محبت معلوم چې دوی دغه بندیان سره شخصي تضادون لري. شخصي تضاده سره دوی سره کوي. سنجي ورکوي وهي یا تکوي یا ډوډۍ سمن نه ورکوي. بندیان ډېر په عذاب ژوند کښې دي. السلام.
زه ګل احمد کندهار لغمان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ولسوالۍ کښې یو کلینیک راووتې. هغه کلینیک اوس باندې موږ دلته مریضان چې د حکومت سمیدا هیله ده چې دا کلینیک بیرته راعلاکي. السلام علیکم.
ما نوم حیات د یلمن ولایت خبره کوم. دغه د مساکله په ولسوالۍ کې وروره دا وسهال دی. دا اوس دلته یو ګوندبازي ده څه کیسه ده. ډاکټر عبدالله او اشرف غني په کابل کې ناستې دلته مسلمانان سره ختم کړل او بل پیغام یې دغه دی چې د مساکله په ولسوالۍ کې یا د بیسیم سمخه ډاکشنه وي یا د روشن سمخه د نصب پیچ سم کار کوي تدبیر منطقي به ځي او بل دغه داسې راشي مساکله په ولسوالۍ کې وګوري چې طالبان په یو کیلومتر کې معنا ولسوالۍ ته نږدې دي. داسې نن په نن جنګ سره کوي داسې راشي خپله دغه احاط راواستوي وګوري را ولسوالۍ خپله وګوري شهیدان یې هم کړي دي او دا فرد روژه ده. په دا روژه کې هېڅ شی هم نه پیدا کېږي. ګرده شان یوازې وړو ډبکه 500 ته رسېدلې ده او یو من پټاچیه 300 ته رسېدلې دي. وړه نسته لارې بندې دي. دا ولې داسې چمکې او دغه دی زما پیغام دغه دی وروره په ازادي راډیو کې نشر کیږي چې دغه د روشن خدې کمزوري د مساکنه کې ولې سم کار نه کوي ولې داسې کمزوري دغه یو سمه خطه په مساکنه کې نشر. السلام علیکم.
زه عبدالرحمن افغان د کندهار ولایت د امام ولسوالۍ څنګه زنګ ولې دي. ما ګران مسلمانانو ورونه ته دا هیله ده چې دغه د روژې مبارکه میاشت کې خپل شان د مسلمانانو ورونه ته نیک ارزانه ورکوي. یخی ګران کړی چې په خوا په یخی په دې چې هغه نور کوي وسته په تلیا چې هغه نور کوي په د امام ولسوالۍ کې یخی ګران شان ګران سوي چې ما په غان هیله دي نشر کوي.
نور دا پیغام دی چې موږ د هلمند څخه څنګه ترلاسه کولای واسه کوم د کلاډي کلا چې د ډیره تاریخي کلا ده او په دغه سره کې ډیره بدنامه کړی ده. کوم د کلاډي زموږ کې سرکاري چې د دات رضا نه رسیدي چې انګور دې کې اندوانه ده ک ارش ای ارش چې دی موږ مداخله ورزول د حکومت څخه دا سړک راته دی چې یا دا د بری وګور دی یا تر دا جوړ کی یا د امبار کی. السلام علیکم.
دا پیغام د امنیتي چارواکو کو دا وایي چې زموږ په وطن کې ملک ډیر دی دا د څو مسولیت په غاړه واخلي.
زه مویلاو پادارم د کندهار د میوان ولسوالۍ نه خبرې کوم. دلته پر موږ باندې چارواکو اربکیانو لارې بندې کړې دي. هېڅ خوراکي مواد نه نسو راوړلی. یو لارې ټولې را باندې بندې دي او کسان یې را باندې بند کړي دي. افاره زراجه ده.
بله السلام علیکم. زه نزیجان بالاخست ایلات مغرد ولسوالۍ اوسېدونکی. ما د افغانستان د مشرانو د افغاني چارو یاره ډاکټر عبدالله زنګای لیدي د بالاخست ایلات کې سخت پاملرنه وکړي. نه په کلینک کې نه په سبتمبر کې ډاکټره نشته نوم کار کوي. یو مریض چې پیدا شي ایرات انتقال کوي ایرات نه رسېده په لارې نه پاس اخلي او د سرطان ټول خراب دي. ډاکټر عبدالله وسی غونه خونه ترکان جوړ شو او نیم کار ونې لاته وکړي. وسره
السلام علیکم. جناب قادر دی من ولایت مساکلا ولسوالۍ. زه خبر در سره کوم د دې اسکار چې زموږ سره ځلم کې ما څه مطلق سینه لنګ وتا او سین پاجي نه زموږ تر شي کې موږ یې مون نه پېږو. مون اکثر څه ډیر پاجا مون د ډاکټر سره باندې سره دا غي له لرې چې موږ د اسکار زموږ سره څنګه چلانو چې موږ ټول بازار ته مون نه پېږو زموږ سره څنګه چلان نه کیږي. بس نو خدمت نه لرم. السلام علیکم. دغه پیغام نشته.
سلام علیکم. زه محمود د فراه د ولایت خبره کوم. د بلابلک د ولسوالۍ دوه ټکه پر اوسي یو اوبه سټوپونه د دې سیان دې را باندې کاریې په سوهاوو د دوی کښېنې وایي موږ بمبار بند کړی دی شپه او ورځ د امریکا سنګدغه والا هغه بمبار له خدای ورسي چې پر دغه خو دی نو هغه خو هر یو نویشتی دی ګناه سړی نویشتی دا خو دا چې موږ ته درا باندې غورځي هر ځای چې موږ شو بیا کښته ولاسه کاروله یو شم دا په ساحه و کار موږ پیاسه را دې چې ګرځې دې به وخت سره موږ کې چې بیا غمه سو سلام.
الو ورته دې ورته ولسوالۍ څخه سلام وړاندې کوم. بیا د ما راي پیغام دې چې دا د غوره ولسوالۍ خلک دې په تکلیف دې کښتونه یې وصول زیری یې وصول یې غنو معنی وصول را خلک مسکینان دې ډیر په تکلیف دې نو د حکومت مو دا خواهش دې چې یاد ولسوالۍ د ځان کې او یاد طالبانو کې ورې لایک چې تر قدرت یې تیر د خوري لګي کې نو دا حکم مشکل نه دی سړی یو کار نشي کولای په وسه یې نه وي ولې بیا مخلوق در بدره کوي ولې بیا خلکو ته تاوانونه رسوي که دې په وسه ده خو پسې وایه ښه ځای نه زه تاجان سوا خپل ولسوالي به نهسه او که دې په قدرت نه ده ناکه منسکې مه په وه په توره وه اوس سیم په تورې کړي دي هېڅ سیم نه دي کړي افکار دې بندیان دي دا چې څلور پنځه کاله کېږي ستا اکمالاته تیاری کړي دي ته په تیاره ته ده ولسوالي نه شي خوندي کولی چې ستا اکمالات په تیاره دي نور بندي یې. السلام علیکم.
بله زه د هلمند د مساکلات ولسوالۍ سره درته بلش کېږم. سره مساکله هوا ډېره خرابه ده، ډېر جنګونه به شه کېږي. ما دا یوه میاشت یوه نیمه میاشت کېږي چې موږ بازار ته نه یو تللي. دا اوس څه شي وخورو څه وکړو؟ نو مزدوري کوای چې نو خواري کوای چې دغه مې ارزو ده. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. د خاص روزګان ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. خاص روزګان په ولسوالۍ کې که پولیس دي که اربکیان دي په جګو جوو غرو کې پوستې دي او اوبه پر کاروي باندې په ملکي خلکو خېژوي، آیا دا د کورنۍ چارو د وزارت ویان چې وایي چې ملکي خلک موږ د مخالفینو د چمبو خلاصوو او د ملکي خلکو موږ حفاظت کوو؟ دا د ملکي خلکو حفاظت دی که دوی په ملکي خلکو ځانونه خوندي کوي؟ په څاروي باندې د غرو سرو ته اوبه ودوده ور خېژي، دوی ته لنجر ولاړ دي د طالب دوام څخه، دوی په خپل انجرو کښې دا اوبه نه وري. آیا دا دې د کورنۍ چارو څه امر دی و دوی ته که دا هم خودسرانه دي؟ دوی پوښتنه ولې نه کوي د دا خلکو چې دغه ملکي خلکو باندې ولې اوبه خېژي؟ دا ډېر ورځې کېږي او بله ورځ دوه نفره پټاو سلو پټاو سه ملکي خلک د دوی د اوبو دپاره ورخته اوبه ورخېژولې، آیا دوی ملکي خلک خوندي کوي که دوی ځانونه په ملکي خلکو خوندي کوي؟ وسلام. بله السلام علیکم. خاص روزګان ولسوالۍ څخه م تاسو ته زنګ دا پیغام پرېږدم. د خاص روزګان په ولسوالۍ کښې پوره یوه نیمه میاشت کېږي چې لارې بندې دي او غرو کښې طالبان ورته ناست دي. وطن کورونه ملي اردو ولې په غټو توپو باندې؟ آیا دغه امر وزارت دفاع ورکړی دی، اشرف غني ورکړی دی که دوی خپله دا کار کوي؟ دا پیغام زموږ په نشر سي د ازادي راډیو د لارې څخه. موږ ډېر بد دال دی کورونه په لوی لوی توپو ولې انسانان څاروي دا ټوله د منځه دغه نږدې کورو ته ولاړو. وسلام، مننه ازادي راډیو.
السلام علیکم. زه د کاپیسا د ولایت نه خبرې کوم، د جلال آباد د مارکیټ د پاره، د حاجي ګل مراد د پاټک اچول د پاره، د دواړو مقاماتو ته او د ښاروالۍ د ننګرهار ته او خصوصا دا نوي والي صاحب د ننګرهار دا پیغام باندې کوم چې دغه پاټک د حاجي ګل مراد دغه د مارکیټ د دروازې نه ایسه کړي، منډۍ ته چې نه وځي هم درته پیسې اخلي او چې را وځي هم درته پیسې اخلي. وسلام.
بله السلام علیکم. زه محمد الله احمدي د زابل د ولایت شاجوده ولسوالۍ د خواب له منسیل څخه له تاسو سره په اړیکه کې یم. دلته د دې کار کېږي چې موټرسایکل د حکومت لخوا خبر شوي دي، بل د اربکیانو لخوا څخه خلمبیر په تدقیق کښې د کاکا یا د ماما زوی په طالبانو کښې د اربکیانو لخوا څخه تدقیق کېږي په یو لک او په دوه لکه روپۍ باندې ازادېدل کېږي، او بل چې هر وخت عملیاتو په وخت کښې هر موټرسایکل چې په سارا کښې ګیر شي چې اسناد ولو چې نه و هغه د حکومت.
السلام علیکم. زه د ارګون د ولسوالۍ، سروبي د ولسوالۍ او نور ولسوالۍ چې ارګون په لوی ولسوالۍ پورې اړوند هغه په نمایندګي خبرې کوم. ایم ټي ایم فعل بیخي خراب و، دلته مخکې در شوو کار یې کوو، دلته خو اکثره خلک مسافر دي، یا په پاکستان کښې دي یا په خارج کښې دي یا په عربي ممالک دي، د شپې خبرې کوي خصوصا فامیلي بهر تلی نه شي، سارا ته لاړ شي بوځي خطرناک هم دی او شم نه دی چې د شپې سړی زنانه او د باندې لاړ شي خبرې وځي. دلته په سړک کښې پنځه اویا د ایم ټي ایم سیم کارت خلک اخیستي دي، اما کیفیت بیخي خراب دی. څو میاشتې کېږي خراب شوی دی. ما د کمپنۍ نه دا هیله ده چې دې ته توجه وکړي، د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ، د سروبي ولسوالۍ او نور ولسوالۍ خطه د کیفیت خراب دی. وسلام.
نجیب الله نیکزاد د کندهار ولایت څخه تا سره پر لیکه یم. زما پیغام ولسمشر اشرف غني ته دغه دی چې څو ځلې زموږ مشران اشرف غني ته هم تللي دي زمر څنګه د کندهار ته میوي د مارکیټ څنګه تقریبا وو اتنه کیږي زمر مارکیټ د حکومت لخوا ته څنګه زړه سروال چې وس هم حکم دی همدارنګ زړه والی څخه د دې څخه جوړ شوی دی هغه لخوا څخه قذب شوی او هغه ودرې دی هغه په واسطه بوته بل مارکیټ نه جوړ شوی مو سوای تاسو د شخصي سره مارکیټ سره ته حالت زمر خلک نه دي زمر خلک خپل لګښت باندې خپل هم ځکه ځات راغول چې هغه باندې د ولسمشر اشرفونی همدارنګ اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله السلام امرونه هم راغلي دي مکتوبونه ټول کندهار ته رسېدلي خو څه کندهار کې ټول امضا شوي دي خو د کندهار د امنیت قومندان لخوا څخه جنرال اجین لخوا څخه هغه نه امضا کېږي هغه ته مثلا درواغ وایېره کول کېږي نه امضا کېږي سبا امضا کېږي د کندهار کې یو ځله حاکمه کړی چې د ولسمشر کرزي کړی دی د هغه د وروڼو په فلاس کې هیڅ څوک په کندهار کې د هغه څخه هیڅ څوک واک نه لري چې بل تجارت لري محمد خمخ بوزي یا وایي چې د هغه په مقابل کې موږ فاتون کړی دی هغه چارواکي ته کرزي اخلي وایي کړی په کندهار کې هغه دم خلی رسېږي چې ودانۍ شخص په کندهار کې پاتې هغه جنرال عزت دی موږ غواړو چې هغه هم د انتخابي رئیس یا خپل تخفل کار دې تجارت لري ځکه زموږ خلک وایي ډېر مجبور دي نور نه کولای چې دغه مجبورت ته هم کښېني نو زموږ مظاهره هم کوي په کابل کې د کابل پارلمان مخته زموږ هیله دغه ده چې اشرف غني خوستانه یو ځل بیا پر کندهار باندې فشار راولي همدا غږ موږ د حل کې ونه ده لاسمان
الو السلام علیکم زه د روزګان ولایت کې زه د ولسوالۍ خبرې کوم زموږ لا ډېره بند ده زه د دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت غواړم چې دا زموږ لار خلاص کړي او خصوصا د چيري د کومندانۍ امنیت سره دا څنګه کومندانۍ نه دی ګیزه ولسوالۍ په یو کیلومتر کې جنگ دی او دوی هیڅ توجه نه ورته کوي السلام علیکم
دوستانو ستاسو د دې اونۍ راغلي پیغامونه هم دومره و د باید یاد کړم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو اوریدونکو د راستول شوی پیغامونو پر اساس جوړیږي قلم او کاغذ راوخلي د خبرونه په ورستي برخه کې د ازادي رادیو د پیغام ساتون کې د ستاسو شمیره د سره ولیکي د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه مو يم تر بیا مو په خدای سپارم الله مو مرسته
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
Thank you.